خو بازار لري مختلف نمونه لري شهناز خوشی مرسل صدبرګ مرسل چهربرګ مرسل
د کابل په ګلفروشو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړوي
ممتاز افغانی کړه ګلای افغانی کړه وای زرا قیمتش بالاتر است چرا که
تر افغانی ګلان او خارجي ګلان ګران دي ځکه تر دې ځای چې رول کیږي محصول کیږي موږ هغه مصرف په ګل اچو زه له 500 افغانۍ تر 200 زر افغانۍ پورې خارجي ګلان لرم 200 زر د یو ډول هلندي ګل خیمت دي چې د توی او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي په هر ګل باندې له 500 تر 1000 کلنو پورې کار کیږي په همدې لټ ګران هم دي په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشحالي ټایګر مرسل لوړ نرخ لري بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده نور مرسل بیا ارزانه دي له 500 افغانۍ تر 2500 یې خرڅوو د ورځې نو د بازار کار دی له 100 افغانۍ نیولې تر 1000 تر 1200 کله تر 500 هم سودا کوم
مګر مونته یا کوراز بمو انول مو جای ګل فروشی نه داریم
خو یو خبره باید وکړم چې زمو ګل فروشان ثابت ځای نه لرو دولت ما کنه را کوي دولت باید موږ ته ځمکه را کړي اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي پولیس د خروالی مامورین ټول مو ځغلوي له دولت څخه مو هله ده چې موږ ته یو ځای وټاکی چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو
زرین ګل لشل کلون رئیس د کابل په خار کې ګلان ونی او نور زینتی بوټي خرڅوي د خبرې به هم په دی اړه وورو
ولا ګل پروشي کومو پښتل پروشي کومو دغه کې لګیای ما بس هر قسم چې وای خارجایي ګلان نه لرم او نور دغه دی افغانستان ګلان چې دی غون لرم نیالګي وار شي شاید سرسبزي شایان لرم اجور دی عمر پنګ دی دغه توتو ونی دی او شاتوت دی ګلان مرساله او تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم کان سرسبزي لپاره راوړم غوای ته د منګه کشور لک برحاله وګرځي کی سرسبز او ساتسي
عبدالرحیم د کابل په خار کې د ګلانو تخم خرڅوي د عبارت وای چې څو ډول تخم لري او فروشات یې څنګه دي
بساب گیلادون از گیلاس گل از پتونی شبوس هنتریس فلاکس از
گیلادون گیلاس گل پتونی شبو هنتری فلاکس داس ډیر ګلان لرم پلس ګونو ډاول چې تخمه کرل کیږي دا ګلان د یخ مقاومت نه لري زمې وچیږي کال ته بیا کرے معمولا د کپ میاشت کې کرل کیږي شل ورځې وروسته ګل کوي په دغه ګلانو کې شبو ګل زمونږ خپل وطني ګل دی انتری وطنی ګل دی نورې ډیرای خارجي ګلان دی کابل تنن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردیل سیمو څخه راوړل کیږي زمونږ کاروبار هم دا دی مونږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو د ورځې له 40,000 افغانیو تر 80,000 افغانیو پورې کار کوم
د ګلونو په اړه بعد یو ځوان ګل پروش مرکه هم واورو
مهرباني نوم دې راته وای
اتق الله ما دا دی ګلان کاروبار کوم
څو کال کی چې ګل فروشی لري
ډیر وخت کیږي دولت یار لاس کال نام ډیر کیږي
دلته به څو رقم ګلان دی ته په ګلخانه کې
یو ډیر رقم به
دا نمونه تر ته و چې څه په نوم دی
دا انتری شابو ګل نرګس دسکاولا روز دا پاتونی دی چاپاپار صدبرګ پاتونی دی انتری دا ګل جریبان خارجي دا کاغذی دا پنجه شیر دا سرب خارجی دا وطنی سرب دا لابر دا آقا فراره او دی آقا دی آقا بیرون دی ناسیز آقا آقا دی مرجان دی دا شان دی زقوم دی
دا گلان دیر لکم زی راوله
دیر منگ اخپل اپارم لرو شوکه نای راوله دا دی شوکه گلان
پا دو که چم را وطنی گلان دی چم را خارجی دی
وطنی طول وطنی دی کم تم خارجی دی
دغه د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي
وو
کوم ګلان مو خلک ډیر وړي
ګلان د پاتنی مړي لکه دا یم نیم شاید د خپل کاغذیم دی دی جال توړي به خی کیږي دا سدا زقوم دا شال نګلوګلی
ته دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده
قیمتي هغه ده ګنګی پام قیمتي ګل مې ده پنځه شیرو ګنګی پام
څو دی
لازر دی هغه بعد
او دا بل دی چې
پنځه شیر هغه اته زره ده دی هغه قیمت
او نور دا وطنی ګلان دی قیمت په څو څو
وطنی تراته سو وطنی ده
د ورځې څومره فروشات لري
فروشات مس تقریبا لازر می شل دره پنځه زره
کوم موسم کې ډیر فروشات دي ګلان
موسم دا اول پسرلی کې بو سم هیڅ سودا نه کړی د سلاب نه دم
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکړي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي.
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپل دوستانو سلامونه، د فانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله یا اووه کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی، د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې دی مونږ دی، دا د اروپا په سطح باندې دی، او د چک ملګري، د جرمني ملګري، د بلجیم ملګري او ډېر مونږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، قصې لنډو کیسې لیکونکي دي، او هنرمندان هم موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړی دي؟ په راتلونکي کې څه پام کولای؟
زمونږ فعالیتونه، موږ نوبتي غونډې لرو خپلې په دوه میاشتو کې، یو ځل خپله د پانوس ملګري سره راټولیږو، مشاعري کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره، او یا مثلا دا د موږ کار دی. او په زمن کې موږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړې دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې موږ ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوې وه، او موږ د دې جوګه شروع چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د یو کتاب مخکتنه موږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی و.
د کوم کتاب مخکتنه کېدی شي راته معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د ما د کتاب مخکتنه وه، په کسیار سره لطف کړی و. ما یو مجموعه شعري لومړۍ ټولګه مې ودا چاپ شوې وه د ارغد چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي، په دې کې اوله برخه، لومړۍ برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ما شعرونه د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د ارغه چینه تاسو ویل، د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړي د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی؟ ارغه کوم ځای دی چې د ارغه چینې نوم په خپل کتاب باندې ښه؟
ارغه چې زما کلی دی، د ما د خاپوړ ځای دی، چېرته چې زه پیدا شوی، او چېرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه، د ما د پلار، او د ما د ترونو، د ما ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ یوه سیمه ده چې بر ارغج په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده، او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پیژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اورېدلي چې تاسې ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ. که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
په دواړو سترګو ترمنځ
چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. خیال زما یوړو سوچو نوړي، خیال زما یوړو سوچو نوړي. داس لټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. مول پکانو د هندارو زړه، مول پکانو د هندارو زړه. مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت. برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای. نوای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. اے خا پیر را صد بہرام زلتا اے خا پیر را صد بہرام زلتا مادر تا جوڑ کڑے د شیرن کور ونڑ دو بیاہ گا دزڑن کور چاکڑ پک جوڑ د وسن کور ونڑ دو بیاہ گا دزڑن کور
په طبیعت کې که هنری تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقی ښکار شي موجود حالت یې هم پام او توجه نسی جلبولی. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به اورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت د زن په ولوی مابات کې دی او بابت کار دا و چې د مابات ونی بوټي وپلی. د لونو بوټو وخو او ګلونو سره ډیر مینه درلوده. همدا وجوه چې د لوی مابات د باغوانی کار دته سپارل شوی و. د لوی مابات څنګ ته یو وړکای مابات و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډیر بوډا مرشد ژوند کاوه. یو ورځ چې لوی مابات ته خاص میلمانه را روان و، باغوان د هغوی د راتګ په خاطر تر نورو ورځو د ونو بوټو په خدمت کې ډیر غرق و. په ګل بوټو یې لاس واهه، د بخملي وښو سرونه یې بیاتي کړل چې منظم شي. توی شوی وچې پاڼې جارو کړې، ټوله باغچه یې په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچې په سنبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې در کوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته، باغچې ته یې را کوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده، د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې راتویې کړې. او چې وچې پاڼې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل، اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه زن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د زن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل اوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پیښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته، او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیری څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو، او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ، او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه، او چړې یې پسې راواخیستې چې حلال یې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو، او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې وویل، زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل، قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
په روان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تیره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
شاعر رحیم سکندر په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د دری سر ته راشي او خپل غزل را واوروي. وروستی غزل مې داسې فیسبوک کې پورته کړی و چې خدای ته ګوره مرا ګوره لورا باندې اوري ګوره، زړه را کېنوم په زوره لورا باندې اوري ګوره، ما دې په خپل ذات قسم وي زه به حوصله کوم دا جګړه خو بس کړی نوره لورا باندې اوړي ګوره، ولې په ما لو کوي چې دا ځل به جلا اوسم نه مې درنه کېږي وروره لورا باندې اوړي ګوره، ښکلي چې پناشي لږ ترې خدای که سکندر یاد کړي ستا جدایی کړم بې سوره لورا باندې اوړي ګوره.
سکندر صاحب نه ډېر مننه کوو، د ډېوي دود راته زلپې زلپې کېږي، د ډېوي دود راته زلپې زلپې کېږي، له دې غم په کاله کې ډېوي مړې کړم. اوس هم حکمن مسجد ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوري.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دی ستا وجود، بیا هم فاصله لرو یو لرې د دې با وجود، او چېرته چې تیارې وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، چېرته چې تیارې وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، هلته نو حتمی ده ضرورت دی د رڼا وجود، او جنگ دی ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور، جنگ دی ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایه ضرورت څه وو د دارنګ دنیا وجود. جنگ دی ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایه ضرورت څه وو د دارنګ دنیا وجود، ژوند بوي که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم، ژوند بوي که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم، مرګ ته غاړه نه دی ایښې لا هم دا زما وجود، او ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوي اوس ښه کوي، ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوي اوس ښه کوي، ته خوشحالېدلې چې شي ورک درنه زما وجود، شور نه شو خاموشه شا نه شو چې مسکۍ نه شوه، سمانا چې پروت په بیدیا کې د بیدیا وجود، او یا حق ملا خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، یا حق ملا خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، وایا ورته دواړه وایو پر مې راکړې دا وجود.
حکمل مسجد نه ډېره مننه کوو، په نسایم په مستۍ سندرې وایم، نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم، چې باغی نشم د خپل چم له سروده، چې باغی نشم د خپل چم له سروده، لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم. د مشاعرې په دې برخه کې له خوست راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه را واوروي.
یو غزل وایم چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي، چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي، زم دا محفل په بې خوبۍ نه ارزي، اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس راته مخان د جینۍ نه ارزي. او ځینې کیسې وي په میلیون ارزانې، ځینې کیسې په یوه روپۍ نه ارزي. او پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، نو هر یو سر خو په لونګۍ نه ارزي. او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، نو ته خدای په شاعرۍ نه ارزي. او په هر یو ښکلي زړه به للخه نه وي، په هر یو ښکلي زړه به للخه نه وي، هر یو غزل په موسیقۍ نه ارزي. ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده، نو هر یو کس ته خو زارۍ نه ارزي. او چې نه جانان شته او نه جام درمانه، دا زندگی په زندگی نه ارزي
قدرت درمان ډیره مننه کوو کلی غزل نه راواورل په خوا وطن درته ورغاړي وطن اوس چې باران شي ماته ته یادېږي په شاګردانو تخته نه پاکوم ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي اسماعیل تسل زما د ستړي ژوندانه سړی دی جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی تګی زړګی مې رانه هغه غواړي څوک چې اوبه 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 سړی دی او تسل زما د وجود وینه او سا تسل مې سترګې او باڼه سړی دی سلامونه نیکې هیلې احترامات یو غزل دی ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو ستا تصویرونه مې ونه سوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو د ژړېدلو وس مې و ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو تسله ما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو
اوس به راته هره ناروا بیخي رواوه خو شکر چې امی یمه شکر چې ملا نه یم اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم اوس جماعته غوړه حلوا نه راي په دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکوو
ټینګ تړون د محبت را سره وکړه راځه ښه د زړه نه نیت را سره وکړه رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په میانو قضاوت را سره وکړه غزل دی وایي پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی قربان دې شمه مورې ته میکپ د زندګۍ پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی غزل غزل راولېږي لاسونه ترې چاپېر کړم په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی خبر در سره نه کېږي اتشله دې زده دي بل چېرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی ملنګ به دې له سیورې سره هره خوا تاوېږم بیللی مې چناره لکه ته داسې سړی
ټپه ده ولې دې روغ ځان لیونی کړ خلک پردی مینې په صبر زړوینه شفیق الله رنځور ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوروي
وایي زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی نور بې غیرته دي دا یو سړی چې خلک وژني زمونږ په کلي کې بس دغه یو اتل پاتې دی او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شومه ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی
بشیر ګواښ وایي اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ورغوي ستا نامه لیکم او لولمې په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږ ژبه شاعر فرید احمد تسکین ما ژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم تا خو به زما مونږ ته ګناه ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتونه مې خولې وباسي په دې باید خودمن ځاغۍ را غواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده نور بای سات ملمینی ده همه بشریت پا زنزیرونو می ده خپل زرل ونای تڑلی او خالک ستا ده دی سرکش شرب مخلوق لویره اوس می ده کور ده دروازه پا خلک سپای دلد
اوس هم ده لیکل و الوستل و بلا شوق لرم اوس هم پا ورغوستان عملی که مولوله می پا دی بای داود تا پان تا بلا نورک اوس
لمرای دیدن و پا ولاره بیا می ونه لیده چه لاره لاره پس لاره بیا می ونه لیده نور بیتونه ندی راتی دغه دی لاړ یو شعر ما لیکلی و ډېر پخوا که چېرته
هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زمونږ زندگی په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زمونږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زمونږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباری دا مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جینۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز غږېده ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
چمسو ہوائی روڑا لنگ تیارو شوا رنائے روڑا ادم چمسو ہوائی روڑا لنگ تیارو شوا مرچی دخبل جن تلاش کی قوت جن دنیا راوڑو او سائے راوڑو